السلام علیکم خوب اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی د دیګړې په خبرونه کې ز منور شاس تاسو خوربایم په خبرونه کې بعد د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه واوري خو په سر کې بعد حسیب شهید نه د دې سات تازه خبرونه اورو
خبرونو سرټیکی خبری رسنیو ته ترلاسه شوې د ناتو پټ رپورت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو مخامخو بریدونو په ترسره کولو کې طالبانو سره مرسته کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کرنن کابل ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې رسیدلې ده. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو یو لس سرتیری وژل شوی. پوره خبرونه واوري. خبری رسانه او ته ترلاسه شوی د ناتو پټ رپورت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې پر بهرنی او ځواکونو باندې د مخامخو بریدونو په ترسره کولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کوي. بی بی سی او د برتانیي دی ټایمز ورځپاڼه وایي رپورت د امریکا پوسټ جوړ کړی او په دسمبر کې د ناتو لوړ پوړو چارواکو ته سپارلی وو. د دوی په وینا رپورت زیاتوي طالبان داسې انګیري چې کله په 2014 کال کې د ناتو په شې ځواکونه له افغانستان ووزی نو دی به د افغانستان د بیرته نیولو جوګوي. رپورت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په حق لوي پاکستان د طالبانو لورپوري مشران اوس هم په خپل ګټه استعمالوي او د وسوالو په فعالیتونو کې ل ډیر نګدي لاس لري. د پاکستان د بهراني او چارو وزارت رپورت رد کړي او په بنیاد غنلې ده. پاکستان وایي په غونډي هیواد افغانستان کې مداخله نه کول ته ژمن دي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر کابل ته رسیدلې ده او له افغان چارواکو سره به د سولې په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر مشال رادیو ته وویل چې میرمن کربال لمړی له خپل افغان سیال زلمی رسول او وروسته له ولسمشر حامد کرزی سره وګوري. ټاکل شوی چې هینا ربانی کر له غرمې وروسته له خپل افغان سیال سره یو ځای خبري کانفرنس هم ولري. هینا ربانی کر کابل ته رواني دوه د مخه په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل
پاکستان کے لیے کابل سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت کوئی کیپٹل نہیں ہے.
پاکستان لپارا په موجوده وخت کې د کابل نزیات بل مهم ځای نشته ځکه چې پاکستان او افغانستان تاریخی کلتوري او جغرافیایي لحاظ سره تړلي ملکونه دي. که افغانستان کې ناکلاری وي نو دې برای راست اثر په پاکستان پریوزي.
د پاکستان د بهرنی او چارو د وزیر په توګه دا د میرمن کر لمړنی سفر دی چې افغانستان ته یې ترسره کوي. نوموړي په داسې حال کې کابل ته راغلی چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د یو لړ پیښو له امله د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې دي. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو یو لس سرتیری وژل شوی دی. د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې له کوټې څخه 8 کیلومتره لري په مارګیټ سیمه کې تیر شپه وسلوالو د ملیشیا ځواکونو پر پوسته برید کړي. که څه هم لمړی ویل شوی و چې په دې برید کې یوازې یو سرتیری وژل شوی خو اوس په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی په دې برید کې د دوی یو لس سرتیری وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. د دې پیښې پړه بلوچ سلیبریشن آرمی ډلې په غاړه اخیستل. اخوا پاکستانی پوزوی جنگی جهازونی په شمال غربي قبایلی سیمه کې د طالبانو په پټنځینو برید کړی او خواوشا یو دیش وسلوالي وژلی دي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو واجد خان او امیر ګل ویلي د دینه مخ کې د شروع په سهار یعنی نن سهار کې پورګزو او کورما قبایلی سیمو کې بمباری شوه. یو پوزي چارواکی د نوم د نه خودلو په شرط ویلي پورګزو کې د طالب قومندانانو ملاتړو ملا طوفان او قومندان محیدین سلور پټنځینې هم تباه کړې دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ عیسا ځواکونه وایي یو سړی چې د افغان پوځ یونیفارم یې په تن و د افغانستان په جنوب کې د ناتو پر پوځي ډزې وکړې او هغه یې وواشه. د عیسا یو وایان وویل چې دا پیښه د سه شنبې په ورځ وشوه او هغه کس چې ډزې یې کړې وې هغه افغان پوځیانو نیولی دی. تر اوسه د دې قاتل هویت نه دی څرګند شوی. د افغانستان د پوځ د یو قومندان سید ملوک په وینا اسوشیټډ پریس اژانس وایي دا پیښه د شپې د غزمې پر مهال په هلمند کې شوې ده. دا تازه پی خدای چې یو افغان سرتیری یا داسې څوک چې د افغان پوز یونیفارم یې پتن وی بهرنی پوزیان ووجنی. د جنوري په شلمه یو افغان عسکر سلور فرانسوي پوزیان په کاپیسا ولایت کې ووجل. د حزب اسلامي په نامه د یو مخالف ډلې یو استازي د دې خبرې پخلی کړی چې د امریکا او افغان حکومت سره د ایساف پوځي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړی دی. غیرت بهیر چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم دی ویلی دی چې د لوړپوړو چارواکو سره په خبرو اترو کې د پلاوی مشري کړی ده. بهیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت لوی ستونزه ده، خو وی ویل چې افغاني اساسي قانون ته دوی درناوی لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ په غونډه کې د شام په اړه د عربي ټولنې لخوا معلومات واوریدل، چیرته چې تر اوسه د ملګرو ملتونو په خبره د تیرو لسو میاشتو راهیسې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد د راپورته شویو مظاهرو پر مهال 15,400 کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي د کونسل نه د وینې تویدنې د ودرولو په لړ کې د توندو او پریکنده ګامونو د پورته کولو غوښتنه وکړه. د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم ال ثانی وویل چې پوځي کاروایی نه غواړي، بلکې په شام د اقتصادي بندیزونه راوړل شي چې دا ډول د شام حکومت ته د خپل ولس د غوښتنو احساس وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د فرانس او برتانیې د خارجه چارو وزیرانو د اروپا او عربي هیوادونو لخوا تیارې شوې مسودې په ملاتړ کې په دې غونډه کې ګډون وکړ چې پکې په شام کې واک د سپارښتنې غوښتنه شوې ده. هیلری کلینټن زیاته کړه،
متحده ایالاتونه په امنیت شورا غږ کوي سو د عرب لیگ د هغې غوښتنې چې وایي سوریایي حکومت دې په سمدستي توګه د ولسي وګړو پر وړاندې حملې کول ودروي او د سوله ییزو مظاهرو کولو د ازادۍ ضمانت دې ورکړي، ملاتړ وکړي. د عرب لیگ له پلان سره سم سوریا باید هغه ادبار اخلاص کړي چې په بې اصولو توګه یې بندي کړي دي. پوځ او امنیتي ځواکونه دې خپلو بارکونو ته بېرته ولیږي. څارونکو، د بشري ادارو کارکوونکو او خبریالانو ته دې سوریا ته د تلو او د حالاتو د جاج اخیستو بشپړ او پرته له کومو ستونزو اسانتیاوي ورکل شي.
روس چې سلامتی کونسل کې د ویټو حق لرونکي غړي دي، د مسودې مخالفت یې خوده لیدو تر دې مهاله د سیمه نړۍ خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې مو تاسو له داری پورتونه راوړي دي. د پاکستان وزیر خارجه دا مهال د افغانستان په سفر ده. د نوموړي د سفر ته د سیاسي چارو کارپوهان په کوم نظر ګوري؟
تر څو چې د دواړو خواوو نه زړونه یو بل ته صفا نشي او نېشنل انټرست د دواړو خواوو مد نظر ونیول شي، اړیکې سمېدلې خو دې ته به راتوک د انډیویجوالو فکر نه کوم چې سمې شي.
هلته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دوی تل په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکراتو غوښتنه کړې او دا وخت امریکا د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو شروع کولو کې بریالي شوې ده. او په پاکستان کې یو وار بیا د تیلو په نرخونو کې اضافه شوې ده. عوامو دغه اضافه رد کړې ده. دا او نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اوري چې د هر ورځ د پیښور په وخت د سحر 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 8 بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړې اولنی خبر ته د پاکستان د خارجه او چارو وزیر هنار بانی کر دا مهال د افغانستان په سفر ده او هلته یې شیبه وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات هم کړی دی. دا وخت په کابل کې د مشال ریډیو همکار حمید مومند را سره د ټلیفون په لیکه ده. مومن صاحب په خیر علي، د حنا رباني کار د کابل د سفر په تازه حال کوم خبر کوي؟
ډېر مهرباني تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کار نن سهار کابل ته راورسېدله. کابل ته رسیدو وروسته د موړی د افغانستان په د جمهور ریاست په معنی کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل. که څه هم تر اوسه پورې د لیدنې په ارتباط باندې بشپړ جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د جمهور ریاست له خوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دی چې حنا رباني کار د خپل دغه سفر اساسي هدف یا بنیادی مقصد د افغانستان سره د اړیکو پیاوړي کول ښودلې دي او ویلي دي چې غواړي په افغانستان کې د سولې په هڅو کې برخه واخلي. همدارس حنا رباني کار له افغان ولسمشر نو غوښتل چې په روانه فبروري میاشت کې چې په پاکستان کې د پاکستان، ایران او افغانستان په درې اړخیزه مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر هم په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړ او ویل چې پاکستان باید خپل مثبت رول په دغه خبرو کې ولوبوي. د دې ترڅنګ حنا ربانی کر اوس د خپل افغان سیال سره په خبرو بوخته ده او تمه ده چې په راتلونکو څو شېبو کې د یو خبري کانفرنس سره څرګند شي او د شو خبرو په اړه باندې خبريالانو ته معلومات ورکړي. ځینې نور سرچینې دا هم وایي چې حنا ربانی کر په کابل کې له افغان ولسمشر سره لیدنې وروسته د افغان حکومت له سیاسي مخالفینو سره هم خبرې درلودې چې په هغه کې یونس قانوني، محمد محقق او د جنرال دوستم استازي فیض الله زکی هم شامل دي چې له دوی سره هم په اړوندو مسایلو خبرې کړې دي، خو تر څو پورې د دې جزئیات هم نه دي څرګند چې دوی په کومو ځانګړو مسایلو باندې خبرې کړې دي.
مومن صاحب، د نوموړي د نن ورځې د نورو مصروفیاتو د راتلونکي ترتیب یاد چاغي چا سره ملاقاتونه کم په سکیجول کې دي که په هغه مو خبر کړئ.
ګورې د پاکستان سفارت سره چې موږ ته خبرې کړې دي، د سفر د یوې ورځې لپاره ده او ډېر محدود ده او په دې کې دوی هڅه کوي چې له بیلابیلو اړخونو سره په افغانستان کې وګوري. دا هم ویل کېږي چې ته وخت موجود وونه دی غواړي د سولې د عالی شورا لغړو سره هم وګوري او د سولې د هڅو په اړه باندې د پاکستان د همکارو او همدارز د کوم پرمختګونه شوي دي په دې ارتباط باندې د دغه شورا لغړو سره خبرې وکړي. بل
ډېر مننه مومن صاحب، تاسو ته به وروسته هم راځو. یو جهان مننه قدرمنو اوریدونکو، لکه چې مواورې دل د پاکستان خارجه او چارو وزیر حنا ربانی کر د افغان چارواکو سره خبرو اترو لپاره دا وخت په کابل کې ده. د حنا ربانی کر د کابل د سفر په اړه زموږ همکار داوود خټک په کابل کې د سیاسي چارو د کارپوه وزیر صافی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دورې سره به د دواړو نړۍ هیوادونو اړیکې سم شي او څنګه. وزیر صافی وایي
په دې مورد کې داسې ووایم چې پخوا هم د پاکستان ډېر لوی عالي مقامات، صدر اعظم د عیسای مشر، خارجه وزیران، پخوا پرویز مشرف، زرداری، دا ټول تللي راغلي دي، مګر اړیکې د افغانستان ښې شوي نه دي او بیا مخ په خرابېدو روانو. فکر نه کوم دا ځلي فعلي وزیر خارجه منکر هم چې راشي دا به په یو راتګ سره ټولې اړیکې سمې کړي، هېڅ تصور نه شي کېدلی تر څو چې د دواړو خواوو نه زړونه یو بل ته صفا نه شي او پالیسي د یو بل ته د ورورګلوي او د دوستۍ سمې نه شي او نېشنل انټرېست د دواړو خواوو مدنظر ونیول شي اړیکې سمېدلې. خو دې تګ او راتګ د انډیویجوالو فکر نه کوم چې
سمې شي. خو سپېڅلې تاسو ذکر کوئ چې تر څو چې د دواړو خواونه د دې یو بل ته زړونه سپانه شي، دا به څنګه کیږي؟ د دې به څه قسم عمل وي؟
او دې عمل داسې دی چې دواړه خواوې باید خپل هیوادو ته، خپل خلکو ته، سیمې ته، د سیمې امنیت ته فکر وکړي، لږ لوړ فکرونه وکړي. دا چې دلته هم بعضي عناصر شته دي چې ډېر ټیټ فکرونه لري او د افغانستان خلکو افغانستان ته عمومي صورت سره فکر نه کوي، دا به پاکستان ته هم جنجالونه کله واره خلکړي یا خلکي.
خو سپېڅلې اوس داسې خبرونه هم را روان دي چې ولسمشر حامد کرزی به هم د فروری په دریمه اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي او د پاکستانی مقامات سره به ویني. نو آیا تاسو په دې اړه باندې خوشبینه نه یې چې دا اړیکې بیا په لار باندې را روانې دي په یو طریقه سره؟
دا لیکي به اوس په دې په لار رواني، دا هم یو مقصد لري. تاسو څنګه چې خبر راستي اوس طالبان د امریکایانو سره قطر کې ناستي خبري کړې دي، اوس اوازه ده چې اول ته هم پاکستان ته ویستل شوی دی هم افغانستان ته ویستل شوی، ډایرکټ امریکایانو سره خبرې کوي. نو دا موضوع کېدای شي افغانستان او پاکستان مقامات سره نږدې کړي او دوی دا هلې ځلې خپلو کې وکړي چې داسې یو کار وکړي چې دوی دواړه هم پکې شامل اوسي او په کورس د خبرو کې شامل اوسي. هماغه ده چې دوی د سعودي عربستان د ریاض د خبرو وړاندیز کوي چې هلته باید چین او پاکستان هم پکې، موږ هم پکې یو. نو فکر کوم چې دغه یو مشترکه نقطه ده، منافع چې دوی سره کولی شي چې نږدې کړي او کمدا مشترکه نقطه هم دوی په اخلاص بیا هم تعقیب کړي، بیا هم وضع کېدای شي او که هر یو خپله ګټه ترېنه لاسته راوړي بیا په خپلو لارو لاړ شي، بیا به کومه نتیجه ورنه شي.
صافي صاحب، ډېر مختصر راته ووایي، تاسو ذکر وکړو چې پاکستان هم تینه ویستې شوې د دغه خبرو اترونه او افغانستان هم ویستې شوې. نو اوس پاکستان او افغانستان یو بل ته بیا نږدې را روان دي، نو آیا دې دواړه چې یو بل ته نږدې را روان دي د خبرو نه ویستې شوې، نو دې امریکا سره هم څه اختلاف لري؟
فکر کوم چې امریکا سره تاسو په پاکستان هم د څو کسو وژلو په خاطر باندې یو څه جنجال لري، او افغانستان هم همیشه دا خبره کوي چې پاکستان باید طالبان سره مستقیم یوازې کېنی. ما هم باید خبر کړي زه باید خبرونه خبر اوسم. نو دې معنا دا ده چې دا مشترکه وجه د افغانستان او د پاکستان دا کېدای شي. مګر بیا هم زه تاسو ته وایم یو ځل بیا هم چې دا مسله نه ده، دا د زرداری مسله نه ده، دا د افغانستان د خلکو ده او د پاکستان د خلکو سرنوشت ده. که دوی دواړه خپلو پالیسیو کې تغییر رانه وړي، نیشنل انټرس د دواړو هېوادو ونه سنجوي، نو قدرت د کرزي ماته په درد نه خوري، خلکو ته قدرت د زرداری نه خلکو ته په درد نه خوري.
دا په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی چې افغانستان ته د هینا رباني کړ د پاکستان د وزیر خارجه د سفر په حال یې زمنګ د همکار داود خټک سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې امریکا د طالبانو سره د مذاکرات په شروع کولو کې بریا تر لاسه کړې ده. هغه دا هم ویلي چې دوی د وړاندې نه په دغه سلسله کې د مذاکرات په حق کې غوښتنې کړې وي، او د سولې د بهیر لپاره د افغانستان حوصله افزایی هم یې غوښته ده. نو مولیدا هم ویلي افغانستان یو ځان له هیواد چې په خپل مرزي پرې ورته پل نه دی پکار. مولانا فضل الرحمن دا سرګندونه په پیښور کې د افغانستان په اړه په یو سیمینار کې کړې دي چې غلام غوثی نور حال راکوي.
د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان په اړه د پاکستان او افغانستان د سیاسي مشرانو او د سیمې د کاپوهانو غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان په اړه د طالبانو سره د روغې جوړې په بهر کې امریکای بری ترلاسه کړې دي.
آج امریکہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے عمل میں کامیاب ہو گیا ہے.
نن امریکہ دا طالبان سره نیخ پنیغا پا مذاکراتو کولو کی برے ترلاسہ کرے دے، او دا پاکستان دا دغه بهیر نه په وستلو کې هم امریکا کامیاب شوی ده، او په دې عمل کې پاکستان انفته هم دی. تاسو وکتل چې تیر کال کومې پیخي رامنځته شوې دي، که هغه د دویمې مې پیخه ده، که هغه د حقانی نیټورک په حواله د دړکې خبره ده، او که هغه د سلاله چک پوسټ پیخه ده. دې پیخو امریکا او پاکستان په خپل د یو بل نه لری باسلې دي.
ان واقعې امریکا او پاکستان کو از خود دور کړی.
غونډې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې هغوی په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر د اولې ورځې نه ملاتړ کوي، او په میډیا کې خو د دغه مذاکراتو د بهیر د ناکامۍ راپورونه راغلي دي، خو اولنی قدم اغیستل شوی دی چې د ستاینې وړ دی. دو فریقین په خپل منځ کې ناست دي، او هر یو خپل خپل خبره وکړه. د هغې وروسته اوس خبرې روانې په کار دي. کچرې د خبرو اترو سلسله ودرېدلې وي، نو بیا به ټیک نه وي، ولې په سر کې اولی قدم پورته کول دي، او د هغې وروسته مزل شروع کیږي. په دې حواله دا ضروری ده چې موږ په دې لړ کې د افغانستان حوصله افزایی وکړو چې مذاکرات دې وکړی شي. افغانستان یو جدا هیواد دی، موږ د هغې مالکان نه یو چې په هغو باندې موږ خپله رضا وروته پو. هم په دې لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سینیټر افراسیاب خټک وویل چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره په یو وخت کې د افغانانو ترمنځ، د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ، او د نړۍ د طاقتونو ترمنځ مذاکرات پکار دي.
موږ دا گزارش کوو چې افغانستان کې مخبل نظر داری چې که څوک حل غواړي، اول خدای چې پاکستان لپاره زدا وایم چې پاکستان باید افغانستان سره دوستی وکړي، نه یو ډلې سره، نه یو خلق خاصو خلکو سره. پاکستان باید ټول افغانستان سره دوست، پاکستان باید افغانستان سره داسې تعلق ساتي لکه چې پاکستان سره ساتي. زه مخبره چې پکاره چې موږ اقتصادي اړیکې مضبوطی کړو، دا جیو سټریټیجیک خبره لکه شاته کړو، او دا اقتصادي چې مایي خبره شي دارم راوړاندې کړو. نو زه ماته وجدای چې باید درې دایرې د مذاکرات شروع شي. یو دایره چې د اغادي بین الافغانی مذاکرات، یعنی افغان مسکی مذاکرات دي. دویم سیمایز اتفاق نظر د لپاره مذاکرات پکار دي منطقوي، او دریم چې دی هغه بین المللي دایره پکار ده چې جهانی ټولنه باید افغانستان باندې یو واحد نظر تور شي. خو دا درې وړې دایره باید یو ځای سره پرمخ لاړ شي.
دا غونډه د بحث او د حل د لارو چارو د سنټر یا سنټر فار ډیسکشن اینڈ سولوشنز د سوری لاندې ترسره شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په داسې حال کې چې په دا وروستیو کې د طالب وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ په سعودي عرب کې د سولې د خبرو اترو د شروع کېدو خبرونه خبر شول، په ریاض کې د افغانستان سفیر ویلي چې په دې اړه یې حکومت له سعودي حکومت سره کوم رسمي رابطه نه ده کړې. په عین حال کې سعودي عرب چارواکو بیا په ډاګه ویلي دي چې تر هغه چې طالبانو له القاعده سره خپل په واضح توګه خپل تعلقات نوي ختم کړي، دوی به هیڅکله په دغه ډول خبرو روکه قربتوب ته غاړه کې نه دی. په دې حق له نور تفصيل د واشنگتن نه هارون بچا را کوي.
د افغان چارواکي د تیرګل د ورځې له دی وینا روستا چې روان کال به په سعودي عرب کې د افغان طالب وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ د جوړجاړي په مخه خبرې اترې پیل شي. رويټرز جانز د ریاض لپاره د افغانستان د سفیر سید احمد عمر خیل په حواله لیکلي چې په دغه لړکی د حکومت لخوا د سعودي عرب حکومت ته لا په رسمي توګه څه نه دی ویل شوی. د نوموړي په خبره چې افغان ولسمشر په تیرو وختونو کې د سعودي حکومت ته د افغانستان د روغې جوړې په پروسې کې د رول لوبولو لپاره ویلي وو، خو دا ځل داسې کومې خبرې په حکومتي سطح مخې ته نه دي راغلي. اجانس د بارسوخه افغان او سعودي چارواکو په حواله لیکي چې سعودي عرب د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د منځګړیتوب په لړ کې دا ځل ډېر احتیاطه کار اخلي. اجانس په دا وروستیو کې سعودي بادشاہ ته د القاعده لخوا شو غواښونو ته اشاره لیکي چې د دې ډلې تر هغه د سعودي حکومت د سر خلک په بمونو سره په نخښ کړي او هم یې د هیواد د شاهي کورنۍ چې امریکا یې په شاولاړه ده د واکمنۍ د ړنګولو هوډ ښکاره کړی دی. دغه راز د 2010 کال په پای کې د ویکیلیکس په نامه د یوې ویبپاڼې له لارې د امریکا د سفارتي اسنادو د خپرېدو په ترڅ کې د امریکایي ډیپلوماټانو هغه ویناوې په ډاګه شوې چې ګنې د طالبانو له القاعده سره اړیکې وې، چې په یاد کال کې په افغانستان کې د جوړجاړي د راوستو د سعودي عرب هڅې له ناکامۍ سره مخ کړې. بل موضوع چې سعودي سرچینې رويټرز جان سیاد کړي یو وای چې لکبلې د سولې د خبرو د لړۍ د یو وار بیا ناکامه کېدو احتمال سیوا شوی د طالبانو لخوا د افغانستان اسلامي امارت تر لکب لاندې د خپل تحریک پر مخ وړل دي. سعودي چارواکي په دا باور دي چې ګواکې طالبان په داسې کولو سره په افغانستان کې نورو جوړښتونو ته د هغوی قانوني حقونه ورکولو ته تیار نه دي. اجان سم دغه راز د ریاض لپاره د افغانستان د سفیر ښاغلي عمر خیل له کوله لیکي چې وایي تر هغه چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر نشي جوړ، په سعودي عرب کې د دوی او د افغان حکومت د خبرو ایجنډا نشي ټاکل کېدی. راپورونه دا هم ښایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروس مین روانه میاشت سعودي عرب ته سفر وکړ، خو په عین حال کې بیا ویل کېږي چې واشنگتن انتظار باسي سوګوري چې سعودي حکومت په دغه هیواد کې د طالب وسلوالو او افغان حکومت د خبرو د نوي دور د پیلولو په لړ کې کوم رقم دریز خپلوي. رويټرز اجانس په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د سعودي حکومت د پراخې کچې اغیزناک رول ته اشاره لیکي چې یوې خوا ته د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د اتیایمې لسیزې په کلونو کې افغان مجاهدین تمویل کړي، نو بلې خوا ته له دواړو حکومتونو سره د مالي مرستو ترڅنګ د غلطه اسلامي مدرسې هم جوړې کړي، چرته چې د اجانس په خبره د اسلام د سختدریزې وهابي ډلې د سوچ او فکر درسونه ورکول کېږي. اجانس په عین وخت کې د یو سعودي مبصر جمال خاشوګي خبره راغستې چې ویلي دي سعودي عرب د پاکستان کردار ته ډېر ارزښت ورکوي چې د په خبره افغانستان ته د سولې راتلل به تر ډېره د پاکستان د داخلي نارامیو د یو خواته کېدو سبب هم وګرځي. په تیرو وختونو کې که څه هم چې په افغانستان کې د روغې جوړې د سعودي عرب هڅې بریالۍ ونه ختې، خو ویل کېږي چې په عربي نړۍ کې تیر کال د ولسي پاسونونو د لړۍ له پیلېدو را په دې خوا یاد هیواد خپل بهرنۍ پالیسي زړوره او بې باکه کړې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ.
ہلو، مشال ریډیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00 22 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې هیواد یې کله هم امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه نه دی ورکړي او دا چې دغه بریدونه د پاکستان د خودمختاری خلاف دي. بلخوا د نوموړي د دې تازه بیان په حق له سیاسي او دفاعي چارو سیړونکو وایي چې تر اوسه په دې باندې د پاکستان واکمنو د خوشحالي سرګندونه کولې. نور تفصيل د سراج ظهیر په ریپورت کې اورو.
د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د پاکستان حکومت چرته هم امریکې ته د ډرون بریدونو اجازه نه دی ورکړي، او د ډرون بریدونو لړکې چې پارلیمان کې کوم قرارداد منظور شوی وو په هغه نظرسانی روانه ده. وزیر اعظم وویل
پاکستان نے کوئی اجازت نہیں دی فار ڈرون اٹیکس، اور ری وزٹ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو پالیسی بنائی جائے وہ قومی پالیسی.
پاکستان د ڈرون حملو هیڅ کله هم اجازت نه دی ورکړي، او دې لړکې په پالیسو نظر ثانی کولې شي چې کومه پالیسی جوړ کړي شي چې هغه قومي پالیسی وي، او چې د هغه وروستو بیا قام او پارلمان په خپل فیصله کوي چې موږ له مخکې څه کول دي. او زه دا هم وایم چې موږ باید د پارلمان سره هم خبرې کوو، او هغوی به هم په اعتماد کې اخلو چې قرارداد منظور شي او د هغه وروستو د هغه خلاف ورزي وشي، نو موږ له بیا څه کړنلاره ټاکل پکار دي.
د سیاسي، دفاعي او سیمه ایزو چارو ته ځیر کار خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د پاکستانی سیاسي مشروالي او حکومت په دې ډرون حملو خوشاله وو، خو کله چې ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونو د دې خلاف یو ناره ووهله، نو اوس حکومت هم د ولس د خوشالولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي. هغه زیاته کړه
حقیقت داسې دی چې تر اوسه پورې د ډرون په حملو کې څومره خلک مړه شوي دي هغه د پاکستان د ټولو غټ دشمنانو، او دی هغه خلک تر اوسه پورې نه خود اغزینا شړلې شو نه د اغي مرکزونه ختمې شو، دا ډرون کړی دی او په دې د پاکستان سیاسي قیادت تر اوسه پورې د خوشاله اظهار هم کړی دی. زما په خیال دا چې نه خود امریکای حکومت نه دا ویل شوې دي چې ته فارمل وینا د پاکستان حکومت د غاړې نه تر اوسه پورې نه ده شوې. زما خیال دا چې دا صرف دی عوام د کنزمپشن لپاره، د میډیا د کنزمپشن لپاره دا خبرې بیان نه راځي.
یاد دی وی چې نړیوال د بشري حقوقو تنظیم امنستي انټرنیشنل امریکای ته ویل دي چې امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان قبایلي علاقو کې د ډرون حملو اعتراف کړی دی. نو باید امریکا دې دا په ډاګه کړي چې دا حمله څنګه جایز دي، او دې سره سره دې د عام خلکو د وژنې هم نگراني وکړي چې دې کې څومره عام خلک وجلې کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکی او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
قدر من اوریدونکو، دغه خوندور پروگرام د نړۍ رنگونه د دې غړی په اخیری برخه کې درته وړاندې کوو. دا وخت یو بل ریپورت ته ورزو. د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې یو واری بیا د اضافه اعلان کړی چې د نن نه عملی شوی دی. هلته پاکستانی ولس په نرخونو کې دغه زیاتوالی رد کړی دی او وایي چې د وړاندې نه د بیروزګارۍ او ګرانۍ سره مخ دي. په دې حالاتو کې نور بوج د اوچتولو توان نه لري. نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د انیل خالد دا ریپورت اورو.
د تیلو قامی ادارې اوګرا لخوا جاری شوی پریس ریلیز تر مخه د پېټرول په نرخ کې 5 روپۍ و دیرش پیسې، ډیزل 7 روپۍ 7 شپېته پیسې، د خاورو تیل 2 روپۍ 8 پیسې او په کمزوري ډیزلو کې 3 روپۍ 3 سلويخ پیسې اضافه شوې ده. د تیلو په بیا کې زیاتوالی باندې اولس سوای. کله چې مشال ریډیو زهیر نومي یو کس سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې نه خو د زیات قیمت لوجه سلندر استعمالولی شو او نه لرګي دومره په اسانه ملا کی، او بل خو د ګاډو کرایانو کې هم زیاتواله راغله دي.
سلندر مونږ اغستل شو، پیسې را سره نشته. سلندر ګران دي، مدي ټیکسي کې چر دغه ځای پورې زی نو زمونږ نه 200 زاب پر پیر بدایي نه راغله. زمانه 300 اغستې مخ کې مونږ په 100 روپۍ تر پښپک شلی براتو، و زمونږ نه 300 روپۍ غواړي.
دغه رنگ اسد نومي یو کس هم خپل اندېخنې سداسي بیان کړي.
کارونه نشته، لږ ډیر خراب دي، ګیس ګران دي، پېټرول ګران شو، اړ یو شی ګران شو، او مزدوري نشته دي، نو مونږ ډیر سخه پوي.
د اقتصادیاتو ماهر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان معیشت د تیرو څلورو کالو راسي د ډیرو ستونزو سره مخ دی، په کوم کې چې ګرانی او بیروزګاری غټي وجي دي.
حالاتو کې انرجی پرائسز او کم چې د پېټرول او د ډیزل او د آئل دې په قیمتونو کې اضافه زما په خیال سره نور هم کم عوام چې دي د هغې په قوت خرید باندې
نوموړی زیاته کړه چې تر څو په دې ملک کې د توانایي بحران دی، د پاکستان د حکومت ټولې دعوې د ګرانی کمولو په حق لا بیکار دي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې دي. د حسیب شهید نه د دې غړې د تازه خبرونو لنډی زاورو.
د ناټو لخوا خبری رسنیو ته ترلاسه شوی پټ رپورټ وایي د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې پر بهراني ځواکونو باندې د مخامخ بریدونو په ترسره کولو کې د افغان طالبانو مرسته کوي. د پاکستان بهراني او چارو وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته د خپل دورځینی سفر په ترڅ کې د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته پیل کړی دی. په بلوچستان کې د ملیشو ځواکونو یو لس سرتیری وژل شوی دی. په افغانستان کې د حکومت مخالف ګوند حزب اسلامي له افغان حکومت، امریکا او نړیوالو ځواکونو سره د سولې د خبرو اترو د کولو پخلی کړی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشایې سب ځواکونه وای یو سړی چې د افغان پوځ یونیفورم یې په تن وو د ناټو یو پوځي باندې ډزې کړې او هغه وژلې دي. د ملګرو ملتونو د اتمي ادارې لوړ پوړي څارونکي وای دوی ایران ته یو ښه سفر درلود او امریکا وای قزاقستان د بشري حقوقو په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
دا وه حسیب شهید چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو سره ټکی وړاندې کړل. او تاسو پام را ګرځو د پاکستان کورونی ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله انیلا خالد یې مهم ټکی راغونډ کړی، راځي چې په ګډه واورو.
ورسپانه مشرخ پلیداری کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ګرانۍ کمولو لپاره متعلقه حکامو ته سختې سره وینا کړې ده چې که هغوی ګرانۍ کمولو لپاره د حاصل اختیاراتو استعمال ونه کړو نو د هغوی په ضد به ګامونه پورته کړي کیږي. اداریا مخکې لیکي چې یوازې په نوي فیصلو سره نه کیږي، باید چې اختیارات لرونکي خپل کار په ایمانداري سره ترسره کړي او کچري داسې ونه شو نو بیا خو دا ښکاره خبره ده چې د اختیارات په نوم د غلا کرکو یو نوی سلسله به شروع شي. جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په کراچۍ کې د تشدد پیښو سلسله یو وار بیا شروع شوې ده او دغه شان د ګل پروز هدفي وجنونو علاوه په نورو پیښو کې اته کسان مړه او یو شمیر جوبل شو. په مړو کسانو کې د نواب اکبر بوکټي د کورنۍ زنانه او ډرایور هم شامل وو. اداریه لیکي چې دې پر لپسې واقعاتو نه پس د کراچۍ ښار اوسیدونکو کې یره خوره شوې ده ځکه چې اکثر د رینجرز او پولیس گشت هم څه فائده نه لري. اداریه مخکې لیکي چې د کراچۍ حالات غوښتنه کوي چې ذمہوارانو په ضد فوری کاروائی اکڑے شی او داسی پا بلوچستان کے ہم دا امن راوستلو لپارا پسنجید کے سردی حسی اکڑے شی. ایکسپریس رسپانخ پلے داریا کیلی کی چی دا خبر دستائن وردہ چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز کاروبار تا ود ورکولو پا حق لا خبر اتری وشوی. اداریا لی کی چی دی سر با دا سمگلنگ لاری بند شی او داشان حکومت تا با دا کسٹم پا ڈیوٹیانو او ٹیکسونو کی خامدنی ہمو شی. اداریا مخ کیلی کی چی باید پاکستان زیاد نزیاد سیزونا افغانستان تا اولی گی او کم نا کم راو غواری. خود دې خبرې خیال ساتل ضروری دي چې یوازې هغه سیزونه دی ولېږلې شي د کوم چې ملکي ضرورت نشته. اداریه تمه ظاهروي چې دواړه ملکونه به زر شوي معاهدې ته عملي شکل ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې د حالاتو په اړه د نړۍ د مطبوعاتو نظر درته وړاندې کوو. د برتانیا او رسپانې فاینانشل ټایمز د پاکستان د اقتصاد ښه کولو لپاره د یورپي ټولنې د تجارتي رعایتونو په اړه باندې خپله مقاله لیکلې ده. او هم د برتانوي رسپانې ګارډین په یوه مقاله کې راغلي دي د افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې موجوده بې اعتمادي په دې باندې برتانوي رسپانې ګارډین خپله لیکنه کړې ده. دواړه مقالې زموږ همکار عبدالحی کاکړ لوستې دي او مهم ټکي یې تاسو ته وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز وایي د پاکستان د اقتصاد د شکول لپاره اروپایي ټولنه په را روان سپرلی کې د کپړو پر مصنوعاتو د محصول په کمولو سره شپاړس میاشتې وړاندې کړې خپل وعده پوره کوي. ورځپاڼه زیاتوي په کال 2010 کې په پاکستان کې راغلي سیلابونو د هغه هیواد اقتصاد ډیر اغیزمن کړی و، نو ځکه اروپایي ټولنه د خیر سګالۍ په توګه پاکستان ته پراخ بازار ته پر لاسرسي سلاسوې ده. د دې دوه کلنې تجارتي رعایتونو څخه برسلز په داسې حال کې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هله کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېری خرابې دي. د کپڑے مصنوعات چې د پاکستان د برآمدادو 25% دي په اړه پاکستان له مودې راځي غربي هیوادونه رضا کوي چې خپل بازارونه ورته په پراخه کچه پرانیستي. د سوي معاملې لمخې به روپای ټولنه په اویا توکو چې په کې زیاتره د کپڑے مصنوعات محصول لري کوي. هند هغه یوازینی هیواد و چې د دې پلان مخالفت یې کړی و، خو لکه چې دواړو هیوادونو د اړیکو د شکول لپاره ځینې ګامونه پورته کړي نو هند پر خپلو اعتراضونو لږ خاموشه سوی دی. دا ډول د نورو هیوادونو د اعتراضونو د ختمولو لپاره خپل اروپای ټولنې کار کړی. د فاینانشل ټایمز په خبره د اروپای ټولنې د تجارتي ګامونه د پاکستان د اقتصاد لپاره یو ښه څرک دی. بلخوا د برتانی ورسپانې ګارډین له افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې د شته بې باوري په اړه مقاله لیکلې. کوالا نوشن اربابزاده لیکي د نیټو او افغان ځواکونو ترمنځ شکونه په پراخه کچه موجود دي، خو د یشغال رښتونې بای د افغانانو په منځ کې په بې باوري تمامه سوي. لیکواله پښتنه راپورته کوي چې آیا په رښتیا هم بهرنیان پر افغانانو باور کولای سي؟ بیا خپل وای هو، ځکه یې کولای سي چې دوی د افغانانو لپاره د قوت او پیسو سرچینه دي، نو د بهرنیانو وژنه به ورسره کومک ونه کړي. د نوشن اربابزاده په وینا تر څو بهرنیان هلتوي نو په طاقت او پیسو کې به عامو افغانانو ته هم د برخې ترلاسه کېدو موقع په لاس ورځي. یعنی د لیکوالي په وینا که یو افغان یو بهرنی وژني نو د دې معنا دا ده دی د خپل ښه ژوند موقع وژني.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ریپورټونه وایي په شام کې د نهې په ورځ هم د دغه هیواد ځواکونو د سرحد دمشق خواوشا سیمو د کنټرول ترلاسه کولو لپاره عملیات کړي دي، چې په عین وخت کې بیا عربي او لویدیزو ډیپلوماټانو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ نسکورولو هڅې کلندې کړي دي. په دې اړه تفصیل د واشنگتن ڈی سی نه هارون باچا راکوي.
په سوریا کې د 13 لسم میاشتو راهیسې روان د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په مخه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وړاندې کړل شوې قرارداد مسوده چې رویټرز ایجنسی ته په لاس ورغلې په یاد هیواد کې د سیاسي انتقال د پروسې خبره کوي. وایي چې کچر سوریایي رژیم د قرارداد په عملي کولو کې پاتې واقع کیږي نو یاد شورا به پر ضد ناسرګنده ګامونه پورته کړي. د امنیت شورا د نهې د ورځې په غونډه کې چې د سوریا د تازه حالاتو په اړه د عرب لیگ د سارونکي ماموریت پر رپورټ بحث ته ځانګړې شوې وه. د برتانیې او فرانسې د خارجه وزیرانو ترڅنګ د امریکا خارجه وزیرې هیلری کلینټن هم ګډون وکړ. نوموړې غونډې ته په وینا کې وویل چې له سوریا څخه راسیدونکي شواهد د حقیقت په ګوته کوي چې هغه حملې چې ملکی وګړي پکې وژل کیږي تر ډیره د سوریایي ځواکونو لخوا پیلېږي، خو په عین وخت کې د مخالفینو لخوا په وسلوال مزاحمت لاس پورې کول د سوریا د تشدد د پیښو له کنټروله د بهر کېدو پیلامه وګڼله.
United States urges the Security Council
متحده ایالاتونه په امنیت شورا غږ کوي. سعودي عرب لیگ د هغې غوښتنې چې وایي سوریایي حکومت دې پسندستي توګه د ولسی وګړو پر وړاندې حمله کول ودروي او د سولې مظاهرو کولو د ازادۍ ضمانت دې ورکي ملاتړ وکړي. د عرب لیگ له پلان سره سم سوریا باید هغه ادبار اخلاص کړي چې په بې اصولو توګه بندي کړي دي. پوځ او امنیتي ځواکونه دې خپل بارکونو ته بیرته ولېږي. سارونکو د بشري ادارو کارکونکو او خبريالانو ته دې سوریا ته د تلو او د حالاتو د جاج اخیستو بشپړ او پرته له کومو ستونزو اسانتیاوي ورکل شي.
humanitarian workers and journalists
نو موري د غراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل سو یو موټی شی او د سوریا خلکو سره د کلک ملاتړ دوی ته یو واضح پیغام ولیکدوي. په نه حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په امان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په سوریا کې هر ورځ لږونه بې ګنا خلک وژل کیږي او د امنیت شورا په غړو هیوادونو غږو کړل چې دغه تراژیدای د یو خواته کولو په مخه یو جامع او کوټلې تګلارې خپل کړي.
I sincerely hope that this meeting
زه په اخلاص سره هیله من یم چې دا غونډه چې د اوچته پای استازي چې د ځینو هیوادونو خارجه وزیران هم پکې شامل دي با وکول شي یو غوره خوځښت او موقع مخې ته راوړي تر څو د دوی د مفاهیمو ترمنځ پیدا شوی خلاوې ډکې او د دې بحران د حل لارې پیدا شي. په داسې حال کې چې په دا وروستیو کې د روسیې او چین د مخالفت له کبله امنیت شورا ونه شو کړی د سوریایي رژیم د زور زیاتی د غندنې په مخه له کوم قرارداد سره راشي، رویټرز ایجنسی د ځینو غربي ډیپلوماټانو په حواله لیکلي چې دا ځل خوشبینه دي چې دغه دواړه هیوادونه به د یادې شورا د هڅو مخه ونه نیسي. د فرانسې خارجه وزیر ایلن ژو په د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر پیلولو مخکې په پیرس کې له فرانسوي ریډیو سره په خبرو کې د روسیې لخوا د قرارداد ممکنه مخالفت ته اشاره وویل چې په سوریا کې هر اونۍ د سلګونو تنان وژل کېدل ورته نور د منلو وړ نه دي. اخوا بیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف د آسټرالیا په ښار سیډنی کې خبریالانو ته وویل، موږ کله هم د سوریا د مسلې د حل لپاره د بشر الاسد په اقتدار کې پاتې کېدل د شرط په توګه نه دي ټاکلي، بلکې غواړو چې سوریایان پرېښودی شي سو په خپله خپلې مسلې هوارې
کړي.
که چېرې د سوریا د اپوزیشن ډلې د رژیم استازو سره له خبرو کولو انکار کیږي، نو بله کومه لار ده؟ آیا رژیم دې له منځه لاړ شي؟ دوی چې وایي چې اسد د واک پرېږدي او هغه نه پرېږدي، نو موږ باید څوک وو؟ جازونه راوغواړو او په سوریا بمباری وکړو؟ موږ لا د مخې له دې هر څه تیر شوي یو. امنیت شورا به کله هم د دغه کار د کولو اجازه ورنکړي. زه تاسو ته ضمانت درکوم، یاد دې وي چې روسیې وړمه ورځ وویل چې ولسمشر اسد د ماسکو په مشرۍ له مخالفینو سره خبرو کولو ته تیار دی، چې رژیم مخالفه د سوریا قومي شورا بیا دغه وړاندیز رد کړ. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د پاکستان د بیلابیلو یونیورسيټیو د طالب علمانو یو تنظیم وایي چې دوی به ټول ځوانان را یوځای کوي چې دا راز د ملک او په خاص توګه د پښتني سیمې د پرمختګ او روښانه سباون لپاره منظمه هلې ځلې وکړي. په دې حقله نور تفصيل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي.
دا پونتونو او کالجونو پکت د ځوان کول لپاره جوړ کړی شوی د ځدکونکو یو تنظیم وینا ده چې ځوانان او په خصوص توګه تعلیم یافته ځوانان د ملک او د پښتني سیمې د پرمختګ لپاره مهم کردار لوبولی شي او د لړ کې دوی هم لګیا دي خپل حال ځلې کوي. دا خبره د دغه ځدکونکو د دې تنظیم غړو په اسلامي کالج یونیورسيټي کې یو دستوري په موقع وکړي. دغه تنظیم یو غړي امیر زمان، څوک چې د جنوبي وزیرستان سیمې سره تعلق لري او اسلامي کالج پونتون کې ځدک کوي، مشال لیډو ته ویل چې دا څه قسمه تنظیمونه حال وسلو سره به ټول ځوانان رابیدار شي او د ملک او د پښتني سیمې د خېګړې لپاره به خپل کردار ترسره کړي.
دا زموږ د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر فائدمن به مخکې به زموږ لپاره ډېر فائدې راکړي، ځکه چې زموږ معیشت فینانس به وګوري، معیشت ډېر زیات خراب دی، زموږ د ملک حالات ډېر زیات خراب دي. نو د دې د وجه چې کوم دي ځوانان په لګ رابیدار شي، لګ به د دې حالاتو نه خبر شي او ورسره چې کوم دي خپل ځمواري به پیژني. مختلف یونیورسيټي کې به د دې پروګرامونو سیشن کې نو د دې د وجه به د هر یو سټوډنټ ځوان به خپل ځمواري نه خبر شي، هر سړی به خپل کوشش شروع د ملک د معیشت د خګولو لپاره به کوشش کوي، د ملک حالات خګولو لپاره به کوشش کوي.
دا دغه تنظیم زنانو غړو مشال لیډو ته وویل چې نه یوازې د ټول ملک زنانه بلکې د پښتنو جنکو لپاره هم د تعلیم نه علاوه دغه شان حل ځلې ډېر مهم دي. د اسلامي کالج یونیورسيټي مریم پدې باب باندې صدارنګ وایي،
دا د هر چا لپاره امپورټنت دی، لیکن ټولو کې زیات ضرورت چې دا چې کم پښتون معاشره ته پدې کې ډېر زیات دي، ځکه چې پدې کې جنکې زیات تر سپریس کیږي او دی باندې پرېشر دي چې سبق به مخکې نه وایي، تاسو به مخکې نه ځئ، لیکن دا ډېر زیات ضروری دی. زما دا ریکوست ټول پښتنو ته، ټول پښتون پیرنټس ته چې خپل لوریان چې دي ا دې خامخا مخ کې پری دي، ځکه چې دا د دې لایف لپاره ډیر زیات امپورټنت دی. ضروری نه ده چې انسان د مخ کې یو پروفیشن ته خامخا لاړ، لیکن ضروری دا دی چې هغه مخ کې سبق دونه وي چې هغه په هر شي ما پویز.
آیا د خیبر پښتونخوا د لری پروتو او استپات سیمه د زنانو د خبرداري لپاره د دې تنظیم سهاله ځلې کوي او کنه؟ ته په دې باب لا دوی جاته وي،
موږ به مختلف کالجز ته ځو، مختلف یونیورسيټي ته ځو، مختلف ځایونو ته ځو. کافي زیات ځایونه چې چرته د اویرنس ډیر زیات ضرورت دی، اوس ډیر زیات داسې علاقې چې چرته جاهلیت ډیر زیات دی، او دا خو مونږ یو داسې پلیټ فارم روان کړی چې کم زموږ کنټری ته پاره دی. مونږ صرف یو پېښور لیول یا یو صرف یو سیټي لیول باندې دا شیز نه کوو، مونږ په آل اوور پاکستان باندې دا کار کول غواړو. دا چې دی کنه، دا به مونږ زو یو ځای ته ان شاء الله، او دا به مونږ دا یو پلیټ فارم چې کوم مونږ روان کړی، پدې کې به مونږ نور خلک لرو او پدې کې به دا شیز به کاروان به مونږ روانو ان شاء الله.
یادونه ولله چې دغه تنظیم کې شامل زده کوونکي وایي چې رضوانانو سره سره به دوی پلار کوسو کې خیر غوښتونکي او کار کوونکي ماشومان لپاره نه یوازې د سبق بلکې د دوی لپاره د سکالرشپ یا د وظیفو بندوبستونه هم کوي او کم تعلیم یافته ځوانانو ته چې په روزګار لټولو کې ستونزې لري په هغه لړ کې به دوی هم د هغوی لپاره د روزګار موندلو کې خپلې مرستې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
قدر منوریدونکو، د سندرو امیل او د غراز ګانشمیر نور خوندور پروګرامونه تاسو هم اوریدل شي، خو هغه وخت چې تاسو د خپل ریډیو ستن په میډیوم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش باندې یا په شارټ ویوز 2013 یا په 14500 او یا په 15500 کیلو هرتز باندې خپل د ریډیو ستن ټینګه کوي، نو کولای شي چې دغه او نور ښکلي ښکلي پروګرامونه هم واوري. دا وخت تاسو لا یو بل هفتوار پروګرام لرو د نړۍ رنگونه. دا پروګرام زمون همکار ګولیا تاسو لپاره برابر کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګولیا عظیم په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به وي. په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. لومړی خبر کو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د موټر نیلامۍ لپاره وړاندې شوی. ښاغلی اوباما 2001 کال پورې 380 کریسلر موټر استعمالولو. اوباما دغه موټر 0000 میل پورې چلولی وو. د دغه موټر موجوده مالک ټیم اوبوی په ایبی ویب پاڼه موټر نیلامۍ لپاره وړاندې کړی. ټیم په نیلامۍ کې د موټر قیمت $1,000,000 خودی دی. د امریکا ځینی ویب پاڼې او شخصي بلاګونو کې راغلي چې د موټر اصلي قیمت $14,000 دی او کېدی شي چې خلک په دې نیلامۍ کې برخه واخلي. د امریکا یو عدالت یو قیدی ته د جالي $89,000,000 ټیکس بیا ادایګي مقدمه کې سزا ورولې ده. دغه کس د جایداد په یو مقدمه کې سزا شوی وو، خو دوی په عدالت کې د ټیکس واپس کولو درخواست جمع کړو کوم چې جالي وو. سارنوال عدالت ته ویلي دغه کس د 2006 کال نه تر 2010 کال پورې د ټیکس ادایګي درخواست کړی وو کوم چې منظور شوی هم وو او دوی ته د $300,000 چک هم لګول شوی وو. خو د زندان چارواکو پر شک شو او د پلټونو نه معلومه شوه چې دغه کس جالي غوښتنه کړې. عدالت دغه کس ته د نور څلور کالو سزا اورولې ده. د کینیډا دوه طالب علمانو د راکټ بغیر خلاته د نانسکی یا کلونی لګولو کامیاب آزماینه کړې ده. زو د کینیډا ټورانټو ښار ته د کینیډا ټورانټو ښار دوه طالب علمانو میتی هو او اسد محمد د انسان پشان وړوکی کیلونه سره د کیمبري او د دغه هیواد وړوکی بیرغ سره په یو ډبی کې په پوکڼۍ کې خوش کړه. دغه پوکڼۍ په فضا کې 40 کیلومتره مسافت وروستو وچاوده، خو طالب علمانو دغه ډبی سره پیراشوټ هم تړلی وو، نو ځکه کیلونه او کیمبره په حفاظت سره په ځمکه را پریوته. په دې کې خوندوره خبره دا وه چې طالب علمانو په دغه ډبی کې جی پی ایس هم لګولی وو او د دې د لارې کیلونه معلومه کړه چې په کوم ځای کې پریوتې ده. په یوټیوب د کیمبري فلم خپور کړی شوی او خلکو دا تجربه ډیره زیاته خوښه کړې ده. په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو هیډ کوارټر ته په دوه جالي سفارتي کڅوړو کې هیروئین موصول شوی. د کارپوهانو په نظر د دې هیروئین مالیت $2 میلیونه دی. په دغه کڅوړو کې د ملګرو ملتونو نخې چاپ وي او د مکسیکو نه په ډی ایچ ایل لیږل شوی وي. په دغه کڅوړو د واپسۍ پته نه ده لیکل شوی. د ملګرو ملتونو د نخې چاپ کولو مقصد دا و چې څوک به هم دغه سفارتي کڅوړې نه کولاووي. برطانیه کې د یو سرکاري رپورت تر مخه په موسم کې بدلون له کبله زیان خوشبه خو د دې مثبت نتیجې هم را برسېره شوې. په دغه رپورت کې اندېښنه څرګنده شوې چې موسم کې بدلون سره سیلاب، ګرمي او د اوبو قلت کې اضافه کیدی شي، خو د دې له کبله په قطب شمالي کې د بحري جازونو لپاره نوې لارې، د یخنۍ له کبله د مرګ شرکې کمی او کرونده زیاتې دي شي. د دریو کالو ریسرچ وروسته د دې نتیجې څرګندې شوې. د رپورت تر مخه 2050 کال پورې د مناسب ګامونو نه پورته کولو په صورت کې د ګرمۍ نه ډیر زیات مرګونه کیدی شي. رپورت کې اټکل شوی چې 2030 کال پورې په سویلي او مشرقي برتانیې کې د اوبو قلت رامنځته کیدی شي. بلخوا رپورت مثبت خبرې هم څرګندې کړې چې یو پکې قطب شمالي کې د واورې ویلیدو له کبله نوې لارې جوړې شوې. د دې لارو له کبله ایشیا ته د رسۍ لارې هم لنډې شوې دي. ساینس پوهان وایي دا وخت زمکه د 2015 کال وروستو له طاقتور شمسي طوفان لاندې ده. ساینس پوهان وایي د شمسي طوفان په نتیجه کې زمکه د انتهایی توانای ذراتو بمبارۍ لاندې ده. د توانای نه ډک ذرات سټلایټس په کار کې خندان راپورته کولی شي. د سره سره ستور مزرو لپاره هم مسلې راپورته کولی شي. د شمسي طوفان له کبله د جازونو مواصلاتي نظام هم ګډوډ دي شي. د دې وړاندې په 2015 کال کې د شمسي طوفان له کبله په خلا کې د جاپان یو خلایي جاز هم تباه شوی و. د راپورون ته مخه د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په رسمي توګه ولسی کمپنی جوړېدو اعلان وکړي او د دې کمپنی مالیت تر $100 اربع پورې د کېدو امکان څرګند شوی دی. د فیسبوک په مارکیټ کې شیرز یا حصو د راتلو خبرې د 100 میاشتو پیسې کیږي، خو فیسبوک چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دوه ورځپاڼو فاینانشل ټایمز او وال سټریټ جرنال وایي فیسبوک د امریکا کمپنیانو د ساریداري سره د کاغذونو د جمع کولو اراده لري. د ورځپاڼو تر مخه د فیسبوک ولسی کمپنی جوړېدو سره $10 اربع د سرمایې د ملاوېدو امکان دی، کوم چې به د امریکا د تجارتي مرکز وال سټریټ کې د شیرز یا حصو د تاریخ لوی خرڅ وي. د دې نوړاندې په 2004 کال کې ګوګل چې کله ولسی کمپنی جوړ شو نو د حصو خرڅولو په مد کې $1.19 اربع سرمایه ورته ملاوه شوې وه. د انټرنیټ نړۍ کې د سماجی ویب پاڼې ټویټر لخوا د سینسرشپ پالیسۍ ډېر زیاتې نیوکې شوې. ټویټر ویب پاڼې د زیارت په ورځ اعلان کړی و چې دوی سره داسې ټکنالوژي ده چې د دې په مرسته د نړۍ ځینې هیوادونو کې د کورنۍ قوانینو عمل کولی شي او د پیغامونو لار هم نیولی شي. د خبریالانو د حقوق یوې ادارې ویلي دا سینسرشپ پالیسۍ د اظهار رائے پر ضد ده. ځینې څېړونکو په دې نظر دي چې د سره بعد د ټویټر صارفینو کې ډېره زیاته کمی راشي. د امریکای ایپل کمپنی په درې میاشتو کې د 13.6 اربع خالص منافع کړی ده. دا ګټه د 2010 کال نه 138% زیاته ده. ایپل کمپنی د 2011 کال اخري سماهي کې 3 کروڑ او 80 لک آیفونز خرڅ کړي، کوم چې د 2010 کال نه 2 چنده سیوا دي. د ایپل کمپنی مشر ټام کوک وایي د ایپل رفتار ډیر زیات تون دی او دوی سره اوس هم حیرانوونکي مصنوعات موجود دي. یاد دی چې ایپل کمپنی به سخت کال آیپیډ 3 مارکیټ ته وړاندې کوي. ځینې ویبپاڼې وایي تر مارچ میاشت پورې امکان دی چې آیپیډ 3 مارکیټ ته وړاندې شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوې فلم دی گری د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی او دی فلم په لومړۍ اونۍ کې د $40 میلیونه کاروبار کړی. فلم کې د هالیوډ مشهور ستوري لیام نینسن کار کړی. فلم کې خودل شوی چې د جاز په پیښه کې بچی وی کسان په واوره کې د زناورونه بل ځان بچ کوي.
Security and protecting men from the dangers they cannot see. There's not a second goes by when I'm not thinking of you and someone.
fire. They might find food. If we don't move and work now, we're all freeze to death.
Somebody will find us.
They gotta know that plane went off the radar.
Nobody's gonna find us. Not here. We figure out what way is south and we start walking.
This will be one of those wild stories you tell at a party.
What is it? Get up, get up!
Don't move. Stare right back at him.
د هالیوډ نوی فلم بیگ میریکل یا لوی معجزه نمایش ته پاره وړاندې شوی. فلم بیگ میریکل د ویل مایانو په بچکول جوړ شوی. په فلم کې ښودل شوی چې یو خبریال او د مایانو د خوندي ساتلو اداره د ویل مایانو د بچکول لپاره لوی طاقتونو سره جنگ کوي.
The avocado, this little guy and pretty much everything else in town, has to take four separate plane rides to arrive up here in Chili Barrow, Alaska.
You have whales in trouble and you didn't call me?
I didn't call you because there's nothing you can do.
There's always something you can do.
Rachel, I'd like you to meet Fred and Wilma. And this is Bam Bam.
Everything's gonna be okay. Governor Haskell, we were wondering if you could mobilize a ship that can break through the ice.
Are you serious?
With every passing hour, their path to freedom slips further away as more of the ocean turns solid.
All we need is the cooperation from the governor, but the governor has basically turned his back on the whales.
I hate her so much.
We will do everything we can to help these poor creatures.
Pretty amazing, huh?
د هندي سینما مشهور ستوري عامر خان نوی فلم تالاش ټریلر خپور شوی. فلم تالاش کې عامر خان پولیس انسپکټر بی. فلم تالاش ته مینوال ډیر زیات انتظار اړوي ځکه چې عامر خان په یو کال کې په یو فلم کار کوي. فلم تالاش به د جون په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي او راځي چې اوس د تالاش فلم ټریلر واورو.
تلاش میں بہت سارے جھوٹ سامنے آتے ہیں لیکن جب سچ ابھر کر آتا ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟
د هندی سینما نوی فلم اگنی پت په باکس آفس کې په لومړی اونۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی دی. فلم اگنی پت د سلمان خان باڈی گارڈ فلم ته لومړی اونۍ کاروبار ریکارڈ هم مات کړی دی. فلم اگنی پت کرن جوہر جوړ کړی دی او په دې فلم کې مشهور ستورو سنجے دت، ریتک روشن او پریانکا چوپڑا کار کړی.
دیناناتھ چوہان کو مرنا پڑے گا.
داوا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکي قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0020 22 11 22 11 زبا دا ٹیلیفون شمیرے بیا تکرار کم 00420221124121 ہم دے سرا قربا گولیاست اجازہ وکی را روانہ ونے با بیا در سرائیم پلوی اللہ مسپارم.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM.